ستړي مشه دا مشال ریډیو دا شاهین بنيري ما تاسو ته بدغه وساته خبري غړې کې هر کلی وایم په روانه خبرونه کې تاسو ته د پاکستان په سیاسي صورتحال خیبر پختونخوا کې د امنیت په تازه وضع او زمونږ په سیمه کې په روانو چارو باندې معلومات او تبصرې ته وړاندې کوو. کولمبیا د وخت خبرونه اورو او د سیمه او نړۍ د چارو نه ځان خبرو. د سواد په سیدو شریف کې نن سهار د وجل شو دوه پولیسانو خپلوانو احتجاج کړی دی. د پاکستان د سرکاري ملازمینو اتحادیه وایي لنن څخه په اسلام آباد کې د خپلو تنخواګانو د زیاتولو لپاره دوه ورځنی احتجاجي پرلت پیلوي او نن په فرانس کې یو تن د چړی په ګزارونو د ماشومانو په ګډون یو شمیر کسان جوبل کړي. د خبرونو تفصیل د سواد په سیدو شریف کې نن سهار د وجل شو دوه پولیسانو خپلوانو احتجاج کړی دی. احتجاج کوونکو د وجل شو پولیسانو جسدونه په سړک ایښودي او په پیښه کې د ککړو تنانو د نیولو غوښتنه کوي. د وجل شوي یو پولیس سرتیری د ترزوی بابر وایي چې د پیښې ککړ کسان دې زر تر زره ونیول شي او دوی ته دې انصاف ورکړل شي. مرستیال مشر فرمان الله مشال لیډو وجل شوی پولیسان د معمول پر گشت ول چې وسلوالو پر ډزې کړی دی. په دغه برید کې د بینک او ساتونکو هم وجل شوی دی. پولیس وایي د لټون عملیات پیل کړی دی. بلخوا وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان د برید ذمواري منلې ده. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان نن د اسلام آباد های کورټ ته وړاندې شوی. نوموړی د هغه شپاړسو مقدمو د اورېدنې لپاره عدالت ته حاضر شوی چې په دې وروستیو کې پرې درج شوی دی. عمران خان پرون په ټولنیزو رسنیو د ویډیو لینک له لارې خپلو پلویانو ته په وینا کې ویلي چې د قتل یوه داسې مقدمه پرې هم جوړه شوې چې مقصد یې د ده نیول دي. دا له هغې وروسته ده چې د مې په نهمه د القادر ټرست په نامه د درغلۍ په یو قضیه کې د عمران خان تر ګرفتارۍ وروسته د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د تحریک انصاف پلویانو د مظاهرو پر مهال پر پوځي تاسیساتو دولتي او شخصي ودانیو حمله کړې وې. د پاکستان وفاقي ائتلافي حکومت او فوج د مې نهمه تور ورځ بللې وای هر کال به رسمن یادونه کوي. د پاکستان د سرکاري ملازمینو اتحادیه آل ګورنمنټ امپلایز ګرین الاینس وایي لنن څخه په اسلام آباد کې د خپلو تنخواګانو د زیاتولو لپاره دوه ورځنی احتجاجي پرلت پیلوي. په دغه سرکاري ملازمینو کې زیاتره د سکولونو استادان، بابوګان او کلرکان شامل دي. په احتجاج کوونکو کې د خیبر پختونخوا نه هم استادان ګډون لري او هلته په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته احتجاج کوي. د پاکستان حکومت روانه میاشت وفاقي بجټ وړاندې کوي. د دغه وروسته به صوبایي حکومتونه خپل کلنی بجټ وړاندې کوي. د افغانستان په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت د وجل شوي سرپرست والی نثار احمد احمدي د فاتحې په مراسمو کې یوې چودنې د بغلان ولایت لپاره د طالبانو مخکنی امنیه کمانډان صفي الله سمیم او یو شمیر نور ملکی کسان وجلی دي. د بدخشان ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس معز الدین احمدي د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي چې چودنه نن د یو جماعت په منځ کې شوې ده او تلفات هم ډیر دي. سره لدی چې نوموړي د مرجوبلي کرش مې روان دي نکړه، خدای ویلي چې پلټنې روانې دي. صفي الله سمیم د بغلان ولایت لپاره د طالبانو حکومت مخکنی امنیه کمانډان و چې په دې وروستیو کې له خپل دندې لرې کړل شوی و. تر اوسه په جماعت کې د برید ذمواري چا نه ده منلې. نن په اسلام آباد کې د پاکستان او ترکمنستان چارواکو د تاپی د ګیس یو منصوبه لاسلیک کړې ده. دغه پروژه د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د تاپی ګیس پروژې برخه ده. د سرکاري ریډیو د یو خبر تر مخه په دغه وخت وزیر اعظم شهباز شریف او د ترکمنستان د توانایي او آبي وسیلو وزیر دلیر جما په موجودګۍ کې لاسلیک کړل شوې ده. په دغه وخت وزیر اعظم شهباز شریف وویل چې تاپی پروژه د ټولې سیمې د پرمختګ لپاره ډیره ضروری ده او د دغې سره به د سیمې هیوادونه قدرتي ګیس ته لاسرسی ولري. او نن په فرانس کې یو تن د چړې په گزارونو د ماشومان په ګډون یو شمیر کسان جوبل کړی دی. فرانس د کورونو شر وزارت په یو بیان کې ویلي چې دغه پیښه په یو غریزه سیمه کې شوې ده او زیاته کړې ده چې حمله کوونکي نیولې دي. د کورونو چارو وزیر جیرال درمانین د پیښې وروسته په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه پیښه په انیسی خارګوټي کې شوې ده چې پکې حمله کوونکي د چړو په گزارونو د ماشومانو په ګډون ګڼ کسان جوبل کړی دي. د دغه سیمې د پارلمان یو غړي ویلي دي چې دغه تن پر ماشومانو د لوبو په ځای کې حمله کړې ده. په دغه اړه هم نور تفصیل مختا نظر اغلی داو د دې وخت خبرونه. اوردونکو خبرونه باورید او که د روانې خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نور راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. د سواز ضلع په سیدو شریف کې نن سهار د وجل شو دو پولیسانو خپلوانو احتجاج کړی دی. د پاکستان پوځ وایي چې د ریاست او ادارو په ضد بغاوت راپارولو مخه به نیسي. په دغه اړه د سیاسي چارو شنونکي شمیم شاهد وایي
چل چې کومنه د عمران خان ترې عمران خان هغه گرفتاری او دغه خلاف په ملټری کورټ کې مقدمه چلی.
نن د پاکستان سرکاري ملازمین د خپل غوښتنو لپاره په اسلام آباد کې دوه ورځنی احتجاجي پرلت پیلوي.
پتنخواګانو کې ډېر زیات فرق دی نو موږ وایو چې دغه فرق دی ختم کړلی شي. هم د یو کیډر چې کوم ملازمین دي هم د هغه سکیل د ملازمینو د تنخواګانو چینو د هغې برابر کړلی شي.
او د خیبر پښتونخوا تعلیم څنګه روان کال د 14 لک ماشومانو د داخلولو هدف ته په رسیدو کې پاتې راغلی ده. په دغه اړه د تعلیم د چارو یو شنونکي وایي
زیاتره آبادی چې دی نو غریب ده. دغه غربت ته وجه باندې هغوی وایي چې موږ بچی سکولونو ته لیږو نو د دې په ځای کې موږ له دې مزدوري کوي زموږ هغه ضرورت دی.
د سیمې نړۍ هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. راو زمګړم به موجوده د سواد ضلع په سیدو کې نن سهار د وجل شو دو پولیسانو خپلوانو احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهره چانو د وجل شو پولیسانو جسدونه په سړک اخودي دي او په پیخ کې د ککړو تنانو د نیولو غوښتنه کوي. د وجل شوي پولیسو خپلوان وایي چې د پیخ ککړ په پیخ کې ککړ کسان دي زر تر زر ونیول شي. پولیس وایي د لټون عملیات یې پیل کړي دي. بلخوا وسلوال ډلې تحریک طالبان پاکستان د برید ذمواري منلې ده. تفصیل نیاز احمد خان راک.
د سوات په سیدو شریف کې د ضلع پولیس افسر دفتر مخې ته په لسګونو احتجاج کوونکو د پولیسو مړي د سړک په منځ کې خودي احتجاجي مظاهره ته د فیض آباد امیر وای چې ترز وی پولیس والی پکې وجلې شوی. احتجاجی مظاہرے کے شریک دا امان کوٹ محمد رحمان چی دا کلی پولیس والے وجرے شے وای چی زکر راوتی یو اڑختا پا ٹولنیز رسنو دا پولیس رخوا خبر پور شوے چی دغا ذاتی دخمنی کے وجرے شوی خوبل خوا زمواری هم ندینی ولی نو زکر دوی پا احتجاج دا سپور اکڑو.
دی بازار کی دا دشت گردیو شوا لدین دی بازار دا کسان سنگ لارو منگل دا دوی اغا چاچی دا کیس کڑا منگل اغا دغا پکار دی کسان پکار دی لکه ټیک تا دا خو په میډیا بوشي دشمنی دا او بل بوشي دشمنی دا خو که دشمنو مو خو په بازار کې ډش شه دی کنه جی په بازار کې لس دولس پولیس ولاړ دی او مطلب دی چې سلور دی لګي او لکه نور زی نو منګه د دې خبرې دا کوم مطالبه کوم چې منګه د دې دا غل دی منګل راکی.
روستا احتجاجی مظاهره ته د سیدو شریف پولیس مشر ډی اس پی عطا الله خان ورغه او مظاهره چانو ته باور ورکو چې د دوی غوښتنې به اعلی پولیس چارواکو ته رسوي. عطا الله په دغه محل مشال ریډیو ته وویل
تاسو هیڅ قسمه سرکاري بیان نه جاری شوی نه ډی پی او جاری کړی نه سیف جاری کړی نه زمګر پی او سیف جاری کړی نه ډی سی سیف جاری کړی. ټیک ټاک دا خو یو موقف دی او دا چې دی چا چې دا دغه کړی دی کار کړی دی ان شاء الله دغه خلاف باقاعده کاروایی نه کیږي او سرچ اپریشن روان دي.
د سوات په منګور کې سحر وخت ناپیژندل شوی وسلوالو هغه وخت وا پولیس اهلکار په نخ کړل چې د معمول مطابق څوکۍ کوله. په ډزو کې یو لاروی هم جوبل شوی چې د پولیسو تر مخه هغه هم رستا روغتون کې ساور کړه. د وجل شوي تنانو ذمواري تحریک طالبان نومي تنظیم منلې. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي.
د پاکستان فوج وایي چې سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره د ریاست او ادارو پر ضد بغاوت راپارولو د منصوبې جوړونکو پر ضد د قانوني کاروایي د سختولو وخت رسیدلې. دا خبره د فوج د مطبوعاتي ادارې ایس پی آر لخوا د جون په 8 نیټه د فوج د مشر جنرال سید اسم منیر په مشرۍ د فارمیشن کمانډرانو د مهمې غونډې وروسته په خبر شوی بیان کې شوې ده. د فوج د فارمیشن کمانډرانو کانفرنس یو له مهمو غونډو څخه دی چې هر کال د ادارې د تنظیمي چارو ترڅنګ د استراتیژیکي مسلو داخلي او خارجي امنیت او د ادارې د روزنې او تربیت په اړه یو ځل تر سره کیږي. خدا ځل په دې غونډه کې د نهمې مې د پیښو په اړه خبرې شوې دي. په دغه اړه تفصیل غلام غوث په دغه راپور کې.
د پاکستان پوځ وایي د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره د ریاست او ادارو په ضد بغاوت راپارولو د منصوبې جوړونکو په ضد د قانوني کاروایي د سختولو وخت را رسیدلې دی. دا خبره د پوځ د مطبوعاتي ادارې ای ایس پی آر لخوا د جون په 8 نیټه د پوځ د مشر جنرال سید عاصم منیر په مشرۍ د فارمیشن کمانډرانو د مهمې غونډې وروسته په خبر شوی بیان کې شوې ده. د ای ایس پی آر د خبرپاڼې تر مخه د پوځ د لوړپوړو کمانډرانو او افسرانو په دې غونډه کې د نهم مې د پیښو په سختو ټکو کې غندنه شوې ده. او کانفرنس ته په وینا کې د پوځ مشر جنرال عاصم منیر ویلي دي چې په قانون نافذ کوونکو ادارو بې اساسه تورونه لګولې کېږي چې مقصد یې سیاسي ګټې ترلاسه کول دي. د پوز د مطبوعاتي ادارې ایس پی آر لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې په قانون نافذ کوونکو ادارو او امنیتي ځواکونو په حراست کې د تشدد د بشري حقوقو د سرغړونی او د سیاسي فعالیتونو د ودرولو په اړه بې اساسه تورونه لګولې کیږي چې مقصد یې ولس گمراه کول او پوز بدنامول دي چې سیاسي ګټي ترلاسه کړي. د پوز د لوړپوړو مشرانو په کلنۍ غونډه کې د عمران خان او د پاکستان تحریک انصاف نورو مشرانو ته په اشاره دا خبري د نهم مې د پیښو په اساس په داسې محل شوې دي چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د جون په 8 نیټه خپل پلویانو ته په وینا کې ویلي دي چې دا غ په ضد دوه نورې مقدمه درج شوې دي. عمران خان دا هم ویلي دي چې دا غ په ضد د قتل یو مقدمه هم درج شوې ده چې مقصد یې د هغه نیول دي.
میں تو تیار ہوں کہ پھر سے مجھے یہ پکڑیں گے.
زخو تیار یم چې بیا به می نسی لیکن زنن نور سویل واړم. زخپل غونتم نن سبا دا پډاګه کول واړم چې اوس به تاسو پوه شوی چې وایش کال مخکې می د انصاف تحریک ولی شروع کړي وو. د زما او زما د خلکو سره چې سکیږي نو دا د پاکستان د عام وګړي سره هر وخت کیږي کله چې هغه د طاقتور په لار کې ودرېږي.
جب طاقتور کے سامنے وہ کھڑا ہوتا ہے.
په پیښور کې خبريال او شینون کې شمیم شاهد وایي د پوز د مشر جنرال عاصم منیر په مشرۍ په دې مهمه غونډه کې د نهم مې د پیښو منصوبو جوړونکو ته د سزا ورکولو خبره خایي چې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان او د هغه سره د ولاړو سیاستوالو په ضد هم د قانوني کاروایي امکان دی.
دا هر څه چې دی دا خو عمران خان ته دي ځکه چې د عمران خان او د پوج تر منځ اوس یو جګړه چې کوم ده نو هغه تقریبا پیک ته رسیدلې ده. عمران خان سرنڈر کے دو تو تروس پورے تیار نہ دے داغ تروس پورے دا فوج چکم حکم نے دی چکم داغ خلاف کاروائی نہیں دی نو آغا داغے رزسٹن کی مزاحمت کی زمنگ اندازہ دار کہ دا ٹول چھل چکم دا عمران خان ترے عمران خان اگئی گرفتاری اور داغ خلاف ملٹری کورٹ کے یا داغ چکم کلک پلویان دی داغ خلاف مقدمے چلے. او قبل طرف ته مونږ ګورو نو دا د سیاست د پاره جمهوریت د پاره د سیاسي رواداري د پاره د سیاسي امانګۍ لپاره یو ډیر غټ خطرناک ګام دی.
خبریال او شینن کې لحاظ علی وایي اوس مهال پاکستان تحریک انصاف د سختو مشکلاتو سره مخ دی او یو خواته د دوی په ضد د پوځي قوانینو لاندې د مقدمو اوریدنې روانې دي نو بلې خواته د تحریک انصاف نه په بیل شوي سیاسي مشرانو مشتمل یو نوی سیاسي ګوند هم جوړ شوی دی.
د ایس پی آر هغه بیان چې د فوج د فارمیشن کمانډر میټینګ د ختمېدو نه پس جاری کړی شوی دی په هغه کې که منگو گورو نو دنه همی مای شوی ده تصادم نپس پاکستان تحریک انصاف ده هغوی ملگرو هغوی ته یو کلیر پیغام ورکړل شو چې فوج نور دا قسم خبرې نه برداشت کوي. بل اړخ ته وګورو د پاکستان تحریک انصاف نه بلها کسانو چې کوم دی د ډډه وکړل د هغوی سره لا تعلق اظهار وکړ او هغوی دې وخت کې لګیا دي ځان لا د جهانگیر ترین په مشرۍ کې د استحکام پاکستان په نوم باندې د نوي سیاسي جماعت شروع کوي.
یاد دیوی چې د درغلو په القادر ټرست مقدمه کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو وروسته د مې په 9 نیټه د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو په مظاهرو کې په پوځي تنصیباتو او سرکاري او شخصي ودانو باندې بریدونه شوي وو چې پکې پوځي ودانو او تنصیباتو ته هم زیانونه رسولې شوي وو او د پاکستان پوځ او حکومت بیا ویلي وو چې کوم کسانو پوځي تنصیباتو ته زیان رسولې نو دا وی په ځد بعد آرمی اکت او افیشل سیکریټ اکت قانون لاندې کاروایی کوي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او ولیکي.
مشال رادیو کې اوریدونکو او نن د پاکستان سرکاري ملازمین د خپل غوښتنو لپاره په اسلام آباد کې دوه ورځنی احتجاجي پرلت پیلوي. په دغو کې استادان، کلرکان او د نورو محکمو کارکوونکي شامل دي. دوی غواړي چې په راتلونکي بجټ کې د دوی تنخواګانې لګرانې سره سمې سیوا کړل شي او په ټولو محکمو کې د یو گریډ ملازمینو په تنخواګانو کې فرق ختم کړل شي. په دغه اړه باندې تفصیل د شانواز ترکزي راپور کې.
د پاکستان د سرکاري ملازمینو لوی تنظیم دوه ورځنی پرلت د نن شروع کیږي. دغه پرلت به په اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخ ته کیږي چې دغه ملازمین یا سرکاري نوکران به پکې حکومت ته خپلې غوښتنې وړاندې کوي. د آل ګورنمنټ امپلایز ګریډ الاینس په نوم دغه تنظیم کې د سکولونو استادان او بابوګانو په شمول د نورو محکمو ملازمین هم شامل دي چې غواړي په راتلونکي کلنی بجټ کې ورته تنخواګانې زیاتې کړي شي. د محمدو د پلانګار د نوې کلی سرکاري های سکول پرنسپل شیرین خان مشال رادیو ته وویل د دوی غوښتنې د ډیر وختونو راهیسې روانې دي خو نه منل کیږي.
منګای راغلی دا او کومګرانی راغلی دا داغه په تناسب سره دی د څومره ملازمین چې دی داغه په تنهاګانو کې د 100% اضافه وشي او دا د پی اینڈ پنشن کمیټې چې کوم اصلاحات دي کوم سفارشات دي موږ وایو چې پاغه باندې دي عمل وشي. بل دا چې د پی اینڈ پنشن چې کوم کمیټې ده داغه د سفارشات مطابق چې کوم کنوینس هاوس رینټ او میډیکل الاونس دي نو پاغه کې اضافه وشي. مختلف محکمو کې چې کوم ملازمین دي داغه په تنهاګانو کې ډیر زیات فرق دی نو موږ وایو چې دا فرق دی ختم کړل شي. ام د یو کیډر چې کوم ملازمین دي ام د اغه سکیل د ملازمینو د تنخواګانو چې نو دغه برابر کړل شي.
یاد الاینس د ټولو سرکاري ملازمینو یو لوی اتحاد دی. دغه اتحاد کې د پاکستان د هر خار نه خلک شامل دي. دغه اتحاد کې د پاکستان د کلرکانو یا بابوګانو د اتحاد څنګه هم شامل ده. د یادی څنګه د پاکستان مرکزی چیئرمین اسلم خان مشال رادیو ته وویل ملکی گرانی ورس پورس زیاتیږي خود نوکرانو تنخواګان نه زیاتیږي. دوی غواړي حکومت ورته دغه تنخواګان زیاتی کړي.
کلم مطالبه دې ډېر ښکارې دي چې دا گرانی شو او د دې گرانی په مقابله کې ملازمین له سوور نه کو مونږ د دې قسطنې لپاره اسلام آباد زموږ د 2010 نه پس چې کوم دې د هاوس رینټ کې کنوینس کې په میډیکل کې هیڅ قسمه اضافه نه ده شوې. داغه اضافه د لپاره مونږ اسلام آباد ته ځو. اسلام آباد کې د وفاقي ټول ادارې او صوبائی ټول ادارې چې کوم دې دا بټول دې کې شرکت کوي.
د محمدو د استادانو د اتحادي مشر جنگریز خان مومن مشال رډو ته وویل د دوی پرلت په دنن نه شروع کیږي. سبب اور سر د پاکستان د نورو برخو نه هم ملازمین ملګری کیږي او د بچت د پاره به په حکومت فشار راوړي چې معاشونه زیات کړي.
خصوصا د کی پی سرکاری ملازمین چکم دی تیر شوی حکومت د چکم نوټیفیکیشن کړي دی په هغه کې منګ د نور پاکستان نه جدا کړي او په دې باندې چې تاسو خپل پنشن چکلاله نو تاسو به د 2017 په بیسیک پی باندې اخلي په کرنٹ بیسیک پی باندې اخلي. حالانکه دا چرته پر ټول ملک نشته دی ټول صوبي وفاق ورن په کرنٹ بیسیک پی باندې هغه ته پنشن ملويږي. زما پنشن چکم دی ماته د 2017 په بیسیک پی راکړي نو تقریبا چې ما نه نیمایي
د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو د زیاتېدو په حواله وفاقي او یا صوبایي حکومتونو لا هم سند ویلي. خو د وفاقي حکومت وزیرانو لکه اسحاق ډار او نورو بیا په تیر ورځو کې ویلي دوی به په بجټ کې د ملازمینو او د خاریانو لپاره کوشش کوي چې ریلیف یا ځینې اسانتیاوي ورته پیدا کړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه د مشال ریډیوي مجله
په لس نیمو بجو،
هارون بچا هنري ګړی
په یو بجا،
تاندې هیلې
په دوه نیمو بجو،
د مشال په نوم
په دریو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
په کورمه کې د تیرو څو اونیو راهیسې امنیتي حالات خراب دي او د ځایي پولیسو لخوا د امنیت پر ځای کولو د داوو باوجود د شیعه او سنی مسلک سره تړلي خلک پر یو بل د حالاتو خرابولو تورونه لګي او تیرو درې ورځو کې د یو بل پر ضد احتجاجي مظاهرې هم کړې دي. د چهارشنبې په ورځ د کورمې په پیر قیوم کې په ورته یو مظاهره کې سنیانو په شیګانو د جمعات د ړنګولو تور پورې کړی دی چې مشرانو یې په کلکه تردید کړی دی. د دغه مظاهرې او د کورمې د حالاتو نور حال د طارق اورکزی په راپور کې.
دا اوازونه د کورمې په پیرکیوم کې د هغه مظاهره کوونکو دي چې د چهارشنبه په ورځ د بره کورمې د یو جمعات د ړنګولو پر ضد مظاهره وکړه. که څه هم دا نه ده معلومه چې دا جمعات چا او کله ړنګ کړی، خو مظاهره کوونکو تور په شیګانو پورې کړی. بلخوا شیعه مشرانو دغه تورونه رد کړی دي. په ټولنیزو رسنیو یو داسې ناتصدیق شوي ویډیو خپره شوې چې پکې د بره کورمې د شلوزون تنګې په نری کلي کې یو سوځول شوی عمارت ښکاری. د کورمې سنیان وایي دا د دوی جماعت دی او د سوځولو تور یې په شیګانو لګوي، خو شیګان بیا دغه تور ردوي. د چهارشنبې په ورځ احتجاج کوونکي سنیان له پیرکیومه سدې ته ورغلل او بیا د سدې پریس کلب مخې ته د یو څو ساعتو لپاره پرلت وهلو. د احتجاج یو ګډونوال محمد ظاهر شاه مشال لوډیو ته وویل حکومت دې د پیخې پلټنی وکړي.
نه سرکور په کور دی چې په دې سترګې نه پټوي چې کوم کاغذي ملغوم دی، د هغوی د پورن په هغوی باندې هغه واشي کروایي واشي. که کروایي ونه شوه نه مزید به مو نورو ډونو ته راوځو.
بلخوا په کورما کې د شیعاګانو مقامی تنظیمونو انجمن حسینیه او تحریک حسینیه د جمعار ننګول غندلی او دا تور چې شیعاګان پکې لاس لري پکلا کرت کړي. د تحریک حسینیه مشر اغه تجمل حسینی مشال لوډی ته وویل جمعات د شیعاګانو یا سنیانو نه بلکې د الله کور دی.
هیڅ قسم سره نه مسجد سوی دی نه د قرآن توهین شوی دی. چونکی که قرآن توهین دلته کیږي هغه ته بیا د بل چا ضرورت نشته. هغه بیا ودرېږي، هغه ته بیا همدا کمیونټي ودرېږي. شیعه کمیونټي به ټولو نه زیات مزاحمت کوي، بلکې هغه ته به سنگینه سزا ورکوي.
د کورمې ضلع انتظامی چارواکو په دغه اړه لاسنه دی ویلي، خو په سیمه کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لوډیو ته وویل په سیمه کې افواګانې دومره زیاتې دي چې دوی د هیڅ یو خبر په آزاده توګه تصدیق یا تردید نشي کولی. په کورما کې حالات هغه وخت خراب شول چې د مۍ په څلورمه د بره کورمې په نورکي سیمه کې د یو کس د وژل کېدو وروسته یو شمېر کسان د بره کورمې په تریمنګل کې په یو سکول ورغلل او هغلته یې څلور شیعه استادان او درې نور کسان ووژل. د دغه پیښې پر ضد شیعهګانو مظاهرې وکړې او له حکومت د پلټنو غوښتنه وکړه. د شلوزان په نری کلي کې د جمعات د سوځولو ناتصدیق شوي ویډیو چې په ټولنیزو رسنیو خپره شوې د مې د پنځمې ده. په کورما کې شیعاګان او سنیان یو ځای ژوند کوي او هغلته وخت په وخت فرقه ییزه شخړې مخې ته راځي چې اکثره پکې د مالی زیانونو تر څنګ مرګ ژوبله هم رامنځته کیږي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
خبر که د هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشالډیو بے طرفه تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ، له خبری نړۍ سره پاتې شئ.
روان کال په خیبر پختونخوا کې د شپاړس لکه ماشومانو د داخلولو هدف ټاکل شوی و، خو رسمي شمېرې ښیي چې د تعلیم څانګه د دغه هدف ته په رسیدو کې پاتې راغلې ده او تر اوسه یوازې د خواوشا اته لکه او درې څلوېښت زره ماشومانو نومونه د داخلي په رجسټر کې لیکل شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د سکولونو د استادانو اتحادیه وایي چې د ماشومانو داخلولو نه وړاندې دي حکومت سکولونو ته اسانتیاوې ورکړي او د استادانو کمی دې پوره کړي. بلخوا تعلیم د څانګې چارواکي وایي چې روان کال کې د تعلیم په وده یولس بلیون روپۍ خرڅ کړي او د ماشومانو داخلولو هدف به هم ترلاسه کړي. تفصیل په دغه راپور کې.
د خیبر پختونخوا د بنیادی تعلیم د سانګې شمیرې ښایي چې روان کال په سکولونو کې د 14 لک ماشومانو د داخلولو کمپاین خپل هدف ته نه دی رسیدلی او تر اوسه یوازې 8,03,853 ماشومان سکولونو ته راوستل شوي دي. د تعلیم څنګه وایي چې د ننګونو سره مخ دي او هم له دې عملی د داخلو کمپاین د جولای تر 10 نیټې پورې غځولې دی. په دغه اړه بیګا مشال ډیډو سره په خبرو کې په خیبر پښتونخوا کې د پرایمری سکولونو د استادانو د اتحادیې مشر عزیز الله خان وویل چې د هدف نه پوره کېدو غټه وجه د حکومت بې غوري او ناسمه منصوبه بندي ده. خو دا مهال ډیر سکولونه د بنیادی اسانتیاو او استادانو د کمی ښکار دي. نوموړي زیاته کړه،
تاسو ماته وایئ چې لکه یو ځای کې د یو سکول کې د 100 ماشومانو گنجائش دی، ولته کې 200 ماشومان راغلي دي، هلته د 2 استادانو ضرورت دی، هلته کې 2 استادان کار کوي. نو لکه کمی کم ځای کې دی، کمی خو په استاد کې نه دی، کمی خو په ډپارټمنټ کې دی چې هغه مالا بلڈنگ نشی پورا کولے دا ماشومانو د ناستے دا پارا زے نشی پورا کولے، مالا بجلی اوپر نشی را کولے، زما چې کم دی نو اوسا پورے ٹیچر ما ته ندی پورا. په خیبر پختونخوا کې 40,000 سیټونه چې کم دي د استادانو د پرایمری دا خالی پراته دي، نو په دغه طرف باندې توجه نه ورکي او صرف ماشوم داخل کې، نو ماشوم خو داخل بشي خو داغه د پاره د ناستې ولاړې داغه د سہولت ته پاره به حکومت ګامونه هم چتای کنه.
کارپوهان وایي چې په سکولونو کې د زده کوونکو د شمیر رالوېدو یو علت د پاکستان خرابه اقتصادي وضع هم ده. په پېښور کې د تعلیم د چارو یوې سیړونکې ډاکټر هاجره وویل چې ډېر خلک د خپل کور د ضرورتونو پوره کولو لپاره ماشومان د سکولونو پر ځای کار ته لیږي او تر کومه چې اقتصاد وده نوي کړي او د خلکو روزګار نوي سم شوي، په زرګونو ماشومان به د زده کړو نه بې برخې پاتې کیږي.
زمونږ په سیمه کې د یو ډیر مودې داسې دا یو بیانیه خوره ده چې دینی تعلیم او دنیاوی تعلیم نو زیاتر مور پلار توجه دی چې د وړو چې هغه کم ټایم وي نو دی وی چې په دې کې دوی په نسبت د عصري تعلیم یا د دنیاوی تعلیم که دینی تعلیم وکړي نو هغه به ډیر زیات ښي. د ډیر مور پلار لکه دا سوچي چې دا زمونږ د دین د دنیا ګټه ده او زمونږ پښتونخوا آلریډي چې دی نو تاسو ګورئ مخکې داسې جنگ ځپلې ده، زیاتره آبادی چې دی نو غریبه ده. دغه غربت ته وجه باندې هغې وایي چې مونږ بچی سکولونو ته لیږو نو د دې په ځای کې مونږ له دې مزدوري کوي، زمونږ هغه ضرورت دی.
خو په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم د څانګې چارواکي وایي چې تیر کال په سکولونو کې د 8,09,000 ماشومانو د داخلولو هدف پوره کړی او د روان کال هدف ته د رسیدو لپاره هلې ځلې توندې کړې دي. د بنیادی او ثانوي تعلیم د څانګې د منصوبه بندۍ مشر شهاب الله په دغه اړه بیګا مشال ریډیو ته وویل چې د ډیرو چیلنجونو باوجود روان کال د تعلیم په وده 11 بلین روپۍ خرڅ کړي دي.
1.6 بلین یو اماونت مونږ سره د سیټل ډیسټریکټ کې پروت دی چې دا غي د ری ایڈجسٹمنٹ میکانیزم روان دی. دا غي نه هټ کې زمونږ مرج ایریا هم فوکس دی. د 3.8 بلین کې مونږ امپلیمنٹیشن مرج ایریا کې وکړو چې هغه کې مونږ میسنګ فیسیلیټیز، واټر سپلای فیسیلیټیز، باونډری وال فیسیلیټیز، ریپیر اف روم فیسیلیټیز، اډیشنل کلاس روم فیسیلیټیز دا مونږ ورکړه. اوس ریسنٹ پاسٹ کې مونږه 3000 ټیچر دی مرز ایریا کې چې کم دی د ترو پی ٹی سیز هغه ریکروټمنټ اوکه 11 بلین ان سپایټ اف د فیکټ چې مونږه کرایسس کې مونږه په خپل ډیولپمنٹ سایډ باندې ولګولې.
د تعلیم د څنګه چارواکي زیاتوي چې په پخوانی او قبایلی سیمو کې هم د تعلیم وده ته پام کړی دی او په یو شمیر سیمو کې د نوو سکولونو په تعمیر کار روان دی. خود تعلیم د چارو پوهان وایي چې سیمه کې د بدامنه مالی پنګو د نشټوالي او ځنو رسمونو رواجونو لکه بلا اوس هم د زده کړو عمل او په ځانګړي توګه د جنکو تعلیم د یو شمیر چیلنجونو سره مخ دی.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونې هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
او اردن کو مشال لیرو تو غوگی او دروان خبرون نیمایت رسیدری اون رازی چې د دې وخت مهم خبرونه و. د سوات په سیدو شریف کې نن سهار د وجل شو دو پولیسانو خپلوانو احتجاج کړ. د مظاهره چانو د وجل شو پولیسانو جسدونه پر سړک اخودي او په پیخه کې د ککړو تانانو د نیولو غوښتنه کوي. پولیس وایي د لټون عملیات پیل کړي دي. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمہواری منلې ده. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان نن د اسلام آباد های کورټ ته وړاندې شوی. نوموړي د هغه شپاړسو مقدمو د اورېدنې لپاره عدالت ته حاضر شوي چې په دې وروستیو کې پرې درج شوي دي. د پاکستان د سرکاري ملازمینو اتحادیه آل ګورنمنټ امپلایز ګرینډ الائنس وایي له نن څخه په اسلام آباد کې د خپلو تنخواګانو د زیاتولو لپاره دوه ورځنۍ احتجاجي پرلت پیلوي. په دغه سرکاري ملازمینو کې زیاتره د سکولونو استادان، بابوګان او کلرکان شامل دي. د افغانستان په بدخشان ولایت کې طالبانو د حکومت د وجل شوي سرپرست والي نثار احمد احمدی د فاتحې په مراسمو کې یوې چودنې د بغلان ولایت لپاره د طالبانو مخکنی امنیه کماندان صفی الله سمیم او یو شمیر نور ملکی کسان وجلې دي. د دې پیښې ذمواري داعش وسلوالې ډلې منلې وه. نن په اسلام آباد کې د پاکستان او ترکمنستان چارواکو د تاپی د ګیس یو منصوبه لاسلیک کړې. دغه پروژه د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د تاپی ګیس پروژې برخه ده. د سرکاري ریډیو د یو خبر تر مخه په دغه وخت وزیر اعظم شهباز شریف او د ترکمنستان د توانایي او آبی وسایلو وزیر دالیر جمعه په موجودګۍ کې لاسلیک کړې شوې ده. نن په فرانس کې یو تن د چړې په گزارونو د ماشومانو په ګډون یو شمیر کسان جوبل کړی دي. د فرانس د کورونو چارو وزارت نن په بیان کې ویلي چې دغه پیښه په یو غریز سیمه کې شوې ده او زیاته کړې ده چې بریدګرې نیولې دي. دا و د دې وخت مهم خبرونه. اوس راځو یو شمیر سیمه ایزو موضوعاتو باندې راپورونو ته. د افغانستان د پخوانی حکومت یو شمیر هغه پوځي کارکوونکي په امریکا کې بې برخه لیکه پراته دي چې په ناقانونه توګه د هیواد ته تللي دي. په دغو کې یو هم د استخباراتو پخوانی کارکوونکي عبدالواسع صافي دی چې له ډیرو ټیټو هسکو او شکنجو ګرلو وروستو یې ځان امریکا ته رسولی دی. دا چې دغه پخوانی افغان سرتیري کومې سختې ګللي او اوس څه ډول حالات کې ژوند کوي، ایسوسیټیډ پریس خبری ایجنس په دغه اړه یو راپور خپور کړی دی چې جزئیات یې اسدالله لودین وړاندې کوي.
عبدالواسع صافي چې 20 کاله عمر لري وروسته تر هغه له هیواده قاچاقي وتلو ته اړ شو چې په خبره یې ځان خوندي نه احساسو او ویره ورسره و چې طالبان به غچ ترې واخلي. واسع صافي د افغانستان د استخباراتو یا ملي امنیت په خوانی سرتیری وو او د دندې پر مهال له امریکایي پوځیانو سره معلومات شریکول. اسوسیټیډ پریس خبری ایجنس لیکلي ساپای په قاچاقي ډول له لسو هیوادونو تیر او ځان یې برازیل ته ورسوه، خو برازیل د نوموړي وروستای منزل نه و او له هغه ځایه یې د امریکا د تاګ نیت وکړ. واسع ساپي په قاچاقي لارو کې د وهلو او شکنجې له کبله د اورېدلو حس په دایمي ډول له لاسه ورکړی او غاښونه او ژامې یې هم زیانمنې شوې دي. نوموړی د تیر کال په سپتمبر میاشت کې له برازیل د امریکا په لوري د تاګ پر مهال د امریکا او مکسیکو پر پوله نیول کیږي او له هغه ځایه د کډوالو د توقیف یو مرکز ته انتقالیږي. عبدالواسع صافي چې اوس له توقیف خلاص شوی او د غاښونو په درملنه بوخت دی وایي هیڅ نه پوهیږي چې برخلیک به یې څه کیږي.
I'm scared of my life.
زه له خپل ژوند بیره لرم. نو په هیرم چې راتلونکي به می څه وي. زه نه په هیرم چې دغه حکومت او متحده ایالات له ما سره څه کوي.
واسع صافي د امریکا حکومت د پناه غوښتن لیک ورکړی، خو د اسوسیټیډ پریس په وینا تر اوسه یې پایله معلومه نه ده. نو موري دا مهال بیکاره په کور ناست دی او نشي کولای چې افغانستان کې د کورنۍ لغړو سره چې په خبره یې اقتصادي ستونزې غالي مرسته وکړي. هغه ویلی اوسنۍ حالت چې په کور ناست دی ورته زندان غوندې دی او غوښتنه کړي چې د امریکا حکومت د اوسېدو او کار اجازه ورکړي. د اسوسیټیډ پریس اجانس د راپور لمخې امریکا ته تللي ډیرای افغانان هم داسې ستونزې غالي، حال دا چې د کډوالۍ فعالانو په وار وار له امریکا غوښتي چې افغانستان کې خپل پخواني کارکوونکي یوازې پرې نږدي. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له 8500 څخه ډیر افغانان چې د امریکایي ځواکونو ترجمانان او د نورو برخو همکاران وو امریکا ته تللي دي. په دوی کې اکثریت هغه کسان دي چې امریکا د تخلیه عملیاتو پر مهال په پوځي الوتکو کې له افغانستانه وایستل. له دې سره سره هم د امریکا او نړیوالو ځواکونو یو شمیر پخوانی کارکوونکي او پخوانی افغان سرتیری په افغانستان کې پاتې دي چې وخت نا وخت له امنیتي او اقتصادي ستونزو شکایتونه کوي. که څه هم طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د پخوانی حکومت کارکوونکو ته عمومي عفو اعلان کړی، خو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او ګڼو نورو بنسټونو ویلي چې دغه فرمان پوره عملي شوی نه دی او لسګونه پخوانی افغان سرتیری د طالبانو لخوا وژل شوي دي. طالبانو بیا دا راپورونه رد کړي او ویلي دي کوم پخوانی سرتیری چې وژل شوي لامل یې شخصي دښمنۍ وي چې له پخوا ورته پاتې وي.
د مشال رادیو خبرونه ستاسو لپاره دي.
مونږ تاسو ته هم په خپل خبرونو کې د ګډون بلنه درکو. د واتس اپ او وایبر پر دې شمېرا زموږ ژوندې خبرونو ته زنګ وهه.
00 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکي دا کوي چې د کال 2020 پاگس کې د دوی حکومت تر نیولو وروسته له پاکستانه د نږدې 10,000 افغانانو کورنۍ خپل هیواد ته ستنې شوې دي، خو ځینو هغو افغانانو چې په دې وروستیو کې له پېښور ننګرهار ولایت ته بیرته کډه کړې دي وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي په پاکستان کې له سختې ګرانۍ خپل هیواد ته ستانه شول، خوال ته یوم جون خنه دي په طالبانو نړیوال مرستندو ادارو د روزګار پیدا کولو او اقتصاد سمولو غږ کړی دی. زموږ همکار په دغه اړه نور تفصیل لري.
له پاکستان نه ننګرهار ته راستنه شوی کډوال وایي چې له راستنېدو وروسته ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي چې له امله یې له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. د دلاور په نوم یو تن چې له خپلې کورنۍ سره تازه له پاکستانه ننګرهار ته ستون شوی وایي په پاکستان کې د ګرانۍ له امله ګزاره ګرانه شوې وه، خو زیاتوي چې دلته هم له سختو ستونزو سره مخ شوی دی. نوموړی وړاندې وایي
پاکستان کې نن سبا ډیر مشکل ځکه چې سخت ګرانی ده، اندازې نه زیات خطه کوي ورکه که خېټه ساتي که چې وړي اندازې نه زیات ګرانی ده.
راز محمد هم تازه له خپلې کورنۍ سره له پاکستانه ننګرهار ته ستون شوی. هغه وایي هیواد ته تازه راستانه شوي کډوال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دی وایي چې اکثره یې سرپنانه لري او په شیخ مصری خارګوټي کې په خیمو کې ژوند تیروي. نوموړی د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو راستنو شوو کډوالو ته د سرپنا تر څنګ د روزګار موندلو غوښتنه کوي. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس باز محمد عبدالرحمن وایي هڅه کوي چې راستنو شو کډوالو ته له نړیوالو مرستندوی ادارو څخه مرستې ترلاسه کړي. نو موړې وړاندې وایي
دوه کلونو کې تقریبا 4,000 نه تر 10,000 کورنۍ پورې راستنې شوې دي. کېدای شي لږ زیاتې دغه خلک چې کم د هیواد ناراضي غواړي په خپل هیواد کې نور ژوند وکاندي، زندگی تیر کاندي، د خپل وطن سره په مینه باندې خپل کار وکاندي، خپل ژوند وکړي، خپل تجارت وکړي.
دې زیاتې ویچې په دې وروستیو کې ننګرهار ته پر پاکستان سربیره له ایران هم زرګونه کډوال راستنې شوې دي. خوراستان شوی کډوال به وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او مسؤولو چارواکو سره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره با د مشال رادیو مطالبه تستا سلا سرسای لا زیات اسان شي.
رازو سیاسی چارو تا پوسنی اطرافی حکومت کے شامل و گندنو د اتحاد پاکستان جمہوری غرزنگ یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان ویری دی چدوی پر راتلن کو انتخاباتو کی پر شریک گڑن نہ کئی. البتہ نو موڑی چې د جمعیت العلماء اسلام فی مشر هم دی زیاته کړی دا چې په پی ڈی ایم کې د شریکو گندنو ترمن د ضلعو په کچا د امیدوارانو د درولو پاړه جوړ جاړې کېدل شي. دا سرن کو پوینا پی ڈی ایم انتخاباتی نہ بلکہ حکومتی اتحاد دے او پتی روز انہیں ٹاکنو کے دا پی ڈی ایم نمائندانو خراب کر کر دگے لوجے راتلن کی عام انتخابات پیوزے نہ کوی. تفصیل دا غلام غوث پراپور کی.
د جون په شپږمه نیټه د پاکستان جمهوریت تحریک د خیبر پښتونخوا کوارډینیټر او د جمعیت علماء اسلام فی ویان عبدالجلیل جان مشال ریډیو ته وویل چې د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن په دې حق کې نه دی چې په پاکستان جمهوریت تحریک کې شامل جمعیت علماء اسلام فی مسلم لیگ نون او نور جماعتونه په شریکه پر روانو عامو انتخاباتو کې برخه واخلي.
د پی ڈی ایم مشر د جی وای مشر مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم پریس بریفنگ کے ویڈی چی متوقع آئندہ انتخابات پا حوالہ زمونگا انتخابی اتحاد یو پارٹی سرم نہ دے شوے ورنہ دا پی ڈی ایم انتخابی اتحاد دے بلکہ دا ڈیر زیاد دا نزدیک کے دو پا وجہ منگا خپل ضلعو تبا پدے حوالہ خصوصی انسٹرکشن ورکو با کچھتا مناسب وی پا ضلعو کے ایڈجسٹمنٹ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ نو آگے کے گنجائش رشتہ چی منگا خپلو کې کینو او دا سیس ډیسکس کو.
لدی وړاندې د مسلم لیگ نون یو مخکخ خواجه آصف وړاندې کړی وو چې په موجوده اتحادي حکومت کې شامل ګوندونه دي هم د یو اتحاد د سوري لاندې پر روانو انتخاباتو کې برخه واخلي. خو د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د جون په 15مه نیټه په لاهور کې په دغه اړه د خبریالانو د پوښتنې په ځواب کې د خواجه آصف دا وړاندې رد کړی وو. په پیښور کې خبریال او شینن کې ارشد عزیز ملک وایي په دې وروستیو کې په زمینی انتخاباتو کې موجوده واکمن اتحادی وندونو په شریکه برخه اغیستلی وه خوخه نتیجه نه و ورکړي. نو ځکه اوس پاکستان جمهوری تحریک یا په موجوده حکومت کې شامل اتحادی وندونو په شریکه په انتخاباتو کې د برخه اغیستلو نه ډډه کوي.
چې کم دلته تحریک انصاف حکومت او د هغه خلاف یو اتحاد جوړ شو هغه حکومت ختم شو. نو هغه حکومت چې ختم شو نو اوس چې کم دی کا الیکشن راځي زما دا خیال دی چې دوی به ځان ځان الیکشن کوي. وجه دا ده چې د هر پارټي امیدوار شته او موږ دا قتل دی چې مثال زه د خپل صوبې خبره کوم چې پیښور کې کته اتحادو کې جے یو آئی اتحادو کې این پی سره این پی اتحادو کې پیپلس پارٹی سره ورکر چې کم دی هغه بل پارٹی ته ووټ نه ورکي.
پاکستان جمهوری تحریک د پاکستان تحریک انصاف د حکومت رانسکورولو لپاره جوړ شوی وو چې پکې اول د پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند په شمول یولس سیاسي ګوندونه شامل وو. خو بیا پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند د پی ڈی ایم د تحریک نه وتلی وو. خو تیر کال د عمران خان په مشرۍ د تیر وفاقي حکومت د ختمېدل وروسته په موجوده اتحادي حکومت کې دغه دواړه ګوندونه هم شامل دي. خبریال او شینون کې سیف الاسلام سی پی وای اوس مهال چې د نهم مې وروسته پاکستان تحریک انصاف د کومو مشکلاتو سره مخ دی نو په دې حالاتو کې اوس د روانو انتخاباتو لپاره د موجوده اتحادي ګوندونو د یو کېدلو هیڅ امکان په نظر نه راځي.
نو اوس ډېر خلک چې دی پی ٹی آئی پریدی یا جبری توګه باندې یا خپل مرده باندې خو بہرحال نوی جماعتونه خپلی نوی گروپونه جوړیږي نوی سیاسی جماعتونه هم جوړیږي. نو ډیر مخصوص صورتحال دی. دا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن دا خبره جو سوال مخ ته راوړو چې آیا معاشی استحکام دا زیات ضروری ده او که انتخابات زیات ضروری دي.
یاد دی وی چې تیر ځل په پاکستان کې عام انتخابات په 2013 کې د جولای د میاشتې په 15مه نیټه شوی وو چې په نتیجه کې په 2013 کې د اگست په میاشت کې په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ اتحادي حکومت جوړ شوی وو او په دغه حساب د موجوده قومي اسمبلی 15 کلنه آئینی موده د 2013 په اگست میاشت کې پوره کیږي. او که په پاکستان کې سره کم سیاسي او اقتصادي بحران جوړ نشي او انتخابات و نه ځنډول شي، نو روان کال د اکتوبر په میاشت کې د انتخاباتو امکان دی.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لس نیمو بجو،
هارون بچا هنري ګړی
په یو بجا،
تاندی هیلې
په دو نیمو بجو،
د مشال پنوم
په دریو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
د افغانستان په لغمان ولایت کې د سمسور لغمان کلنې مشاعره ترسره شوه چې په ختیځو ولایتونو سربیره پکې له یو شمېر نورو ولایتونو هم یو شمېر شاعرانو او لیکوالانو ګډون وکړ. مشاعرې ته د لغمان له بیلابیلو ولسوالیو څخه د شعرونو مینوال ورغلي وو. تفصیل یې په دغه راپور کې اورو.
لوګیو سر پور تشوی لخارخ اڑی خاوری
دا ترنم د لغمان ولایت مرکز اړوند الینګار سین پر غاړه لنوري کلی اوریدل کیږي. چرته چې د جون پښپګم نیټه لماخه مورسته د سمسور لغمان پنوم کلنې مشاعره جوړه شوې و. د نوري کلی د ځوانانو مشر او د دې مشاعرې یو تن ترتیبون کې عتیق الله عزیزی وایي په مشاعره کې هیڅ ډول سانسور نه و او هر شاعر کولای شول چې په ډاډه زړه خپل احساسات څرګند کړي.
د سمسور لغمان مشاعره هغه د لغمان کلنې مشاعره ده. دا ځل په یو خاص نوښت سره د الینګار د سپان د سیند پر غاړه د نوري په کلی کې جوړه شوې ده. یو آزاد مشاعره ده، هیڅ ډول کوم سانسور پکې نشته. هر شاعر خپل احساسات او غوښتنې او پیغامونه په خپل شعرونو کې مطرح کولای شي.
په دې مشاعره کې په لزګونو شاعرانو خپل شعرونه وویل چې د شاهزاده شیرین زوی ذبیح الله سعید او سید رحمان د غزلونو نمونې ستاسو په وړاندې کړو.
قلم را پورته کړه، د سپینې تورې شرنګ پیدا کړه، چا سره ځواک د سولې، چا سره د جنگ پیدا کړه. که سلامي د ضمیر نه مانی ځواکمن دښمن ته، نو بیا په خپل علم د اوسپنې ته زنګ پیدا کړه. لکه اوبه په هر یو رنگ کې رنګېدل څه پکار، د خپل هویت وره اظهار ته وره رنگ پیدا کړه.
روان شوي تر یو وخته یارانی، اوس خلک ساتي تر مطلبه رابطې، اوس دنیا ټوله تر مطلبه در سره وي، بېله خدایه په چا نه کېږي. تکی اوس ویل زړه مې در نه صبر شو سیده، خوب کې نه کوم پتا په سناری. اوس
ما دا ماشوم نخری ولی کویل مرد مشال غلامی کلمانی، دو اگه خوری دا پاک رب نگواری ستا دا میدال غلامی کلمانی، زما زمیر دلوی خالق غلام دی دا دی کلال غلامی کلمانی.
پا دی مشایره کی یوشمیر شایرانو نزمو نو ویل. روحلا امین د خپل نظم په یو برخه کې ویلو،
دې پیسې خلک جنتیان کړو، دې پیسې خلک دودخان کړو، دا پیسې به هم ور ده، په پیسې کې دومره زور ده. ټول خپلوان نما جدا شو، ټول یاران نما جدا شو، مخ می دواړه طرف تور ده، په پیسې کې دومره زور ده. بوتخانه می هم مندلا، یو کوټه می هم مندلا، اوس می هر یو سړی ورور ده، په پیسې کې دومره زور ده. یو عزت هم دویم بلوي زم یم بلویم سلورما جوړ دی خد شور ما شور ده، په پیسې کې دومره زور ده.
د مشاعری یو تنګډونوال او فرهنګي فعال ګلاب ابراهیمی چې د مشاعری خوند خستیو وای،
په دغه حالاتو کې چې اوس ما خان دی دلته انسان نشه ګرځېدلې د جنگونو جګړو د دې لامل، خو اوس د لغمان د ننګرهار د کونړ د بیلابیلو ولایتونو څخه شاعران راغلي دي دلته په دې مشاعره کې ګډونوال دي. دلته په خپل خیسته خیسته شعرونو باندې دا مشاعره ښکلې کړې ده.
د ذکر وړ ده چې د تیرو سو کلونو راهیسې هر کال په دې ولایت کې د سمسور لغمان په نوم په سرلنې مشاعره جوړیږي چې د ختیځو ولایتونو پر شاعرانو او لیکوالو سربیره پکې د یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم شاعرانو فرهنګیان ګډون کوي. سګنې مشاعرې ته د لغمان له بیلابیلو ولسوالیو څخه په سلګونو مینوال ورغلي ول.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه
او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
اوس پاکستان کې تعلیمي نظام پاړه باندې او ځانګړی راپور ورو په پاکستان کې تعلیم لپاره درې بیلابیل نظامونه موجود دي چې پکې سرکاري تعلیمي ادارې، شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې شامل دي. ځینې پوهان وایي چې د نوي نسل د روزنې لپاره د درې واړه نظامونه درې جلا جلا تعلیمي نصابونه لري چې په نتیجه کې نوي کول نه یوازې بیلابیل فکرونه لري بلکې په مستقبل کې د کار او روزګار موقع ورته هم یو برابر نه وي. حکومت وخت په وخت هڅه کړې چې ټول ملک یو شان تعلیمي نظام راولي خو تر اوسه پکې بریالي شوی نه دی. د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې څه د پاسه 3.5 میلیونه ماشومان په سرکاري سکولونو کې زده کړه کوي. نور معلومات د منور شاه په راپور کې.
په هر ملک کې د روښانه سباوون او پرمختګ لپاره د نوي نسل ښه تعلیم او روزنې ته ډېره توجه ورکول کیږي چې دا راز نوې نسل یې د هر ډول چیلنجونو د مقابلې او د وطن د پرمختګ لپاره په خطوګه تیار وي. د نړۍ د نورو ملکونو په سیر پاکستان کې هم د دې مقصد لپاره تعلیمي ادارې شته چې پکې د نوې نسل تعلیم او تربیت کیږي. په عمومي توګه په پاکستان کې د تعلیم لپاره درې ډول بیلابیل نظامونه موجود دي چې پکې سرکاري تعلیمي ادارې، شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې شامل دي. خو پوهان وایي چې د نوي نسل د روزنې لپاره دا درې واړه نظامونه درې جدا جدا تعلیمي نصابونه لري چې په نتیجه کې یې نوې کول بیا نه یوازې درې جدا جدا فکرونه لري بلکې په مستقبل کې د کار او روزګار موقع هم ورته یو برابر نه وي. د پېښور پوهنتون د تعلیم او تحقیق د څانګې پخوانی مشر ډاکټر وزیم خان په دې هکله وایي چې په پاکستان کې قومي نصاب شته خو په مکمله توګه یوازې په سرکاري سکولونو کې عملي کیږي.
چې کوم ګورنمنٹ سکولونه دي چې دا حکومت لاندې هغه هم یو ځل پالیسی دا چې هغه د پاکستان نېشنل ایجوکیشن پالیسی یا قومي پالیسی مطابق هغه سکولونه جوړ دي. دا حکومت لاندې دا سکولونه مستند سکولونه دي او دا کارونه کوي. آبادی کې زیاتېږي ورسره ورسره او بیا خاص کر خلکو دا راځي چې را زمونږ بچی دي یو خسکلونو کې سبقونه ووایي نو دې لپاره انګلیش میډیم سکولونه مختلف مختلف استبلش شول. مدرسې چې کوم تعلیم دی درسي نظامي مذهبي خلک دي نو هغه ځان له یو انډیپندنت ځان له نصاب جوړ کړو.
په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم د سار حکومتي ادارې EMA د 2020 او 2021 کال د ریپورت تر مخه په دې صوبه کې ټول 28,318 سرکاري سکولونه دي چې په کې څه د پاسا سلويخ لکه هلکان او جنکۍ زده کړې کوي. دا را د خیبر پښتونخوا د شخصي سکولونو د نظم حکومتي اداره PSRA واي په دې صوبه کې له 100 تر 110 پورې شخصي سکولونه دي چې زیاتره یې له حکومت سره رجستر شوي او په کې خواوشا شپږش لکه ماشومان زده کړې کوي. د تحریک انصاف په واکمنۍ په خواني وفاقي حکومت هڅه کړې وه چې په سرکاري او شخصي سکولونو کې یو شان قومي نصاب تعلیم عملي کړي خو د شخصي سکولونو له مخالفت سره مخ شو. په خیبر پښتونخوا کې د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر سلیم خان په دې حق له مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت کار نصاب جوړول دي او د هغې پر رڼا کې د کورس برابرولو اختیار دی بیا شخصي سکولونو ته ورکړل شي. نو موړې وای
د حکومت مهم کار اول دا فیصله کول دي چې مونږ د خپل راتلونکو لپاره د ځوانانو تعلیم او تربیت څنګه کوو، یعنی د هیواد پرمختګ لپاره څنګه وګړي تیارول غواړو. په دې لړ کې بیا د بیلابیلو شعبو ماهرین کینوي چې هغه ورته د ژوند په هره چاره کې خپل خپل وړاندیزونه ورکړي او د هغې مطابق یو قومي تعلیمي نصاب برابر کړل شي. دغه نصاب به بیا په ټولو سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو عملي کیږي. بیلابیل سیاسي حکومتونه د مصلحتونو ښکار کیږي چې په ترڅ کې هر وګړی جدا جدا سوچ فکر لري او په خلکو کې د یو بل لپاره زغم په کمیدو دی چې له وجې دا هیواد د حال ته راورسېده.
که څه هم ډاکټر وزیم خان تر یو حده د شخصي سکولونو د معیار ستاینه کوي خدا نیوکه هم کوي چې زیاتره شخصي سکولونه انګریزي جبې او جدید علوم ته توجه ورکوي او د زده کوونکو مذهبي او کلتوري روزنې ته ډیر پام نه کوي چې لوجیه د سرکاري او شخصي سکولونو فارغ شو زده کوونکي ډیره ذهني هماهنګي نه لري.
هغه کې هم زما تنقید ده چې صرف په درس باندې او دغه شر پس نورو لغمانی سپیشل چیزونو باندې زور ورکول په ځای باندې په نصاب باندې او په شخصیت باندې هم زور ورکول پکار دي. ډېر سکولونو کښې دا کېږي کم مضامین دي زیات تر دې یو طرف ته ډېر اکسټین تلل شي چې انګریزي او انګریزي اردو والا چې کوم ګمونه ډېر کتلي دي په ابزرویشن کښې داري چې کوم په پرایویټ سکولونو کښې ماشومان سبق وایي هغې له بیا اردو نه ورځي
ډاکټر وزیم خان همداراز ویل چې په شخصي سکولونو کې هم هغه ټول لازمی مضامین خول کیږي چې په سرکاري سکولونو کې لازمی دي. خو دینی مدرسې بیا بیخي جدا نصاب تعلیم لري چې فارغ شوي زده کوونکي د سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو له فارغ شوو زده کوونکو سره ډیر کم مشترکات لري. د ډاکټر وزیم خان په وینا دینی مدرسو کې زده کړې کوونکي هم د قام بچی دي. په کار ده چې د سکولونو د زده کوونکو برابر موقع ولري ځکه چې د دینی مدرسو فارغ شوي زیاتره ځوانان بې روزګار او د اقتصادي ستونزو سره مخ وي.
لکه مثلا اسلامي مدرسو چې کوم خلک وځي هغه مخکې چې ځینو هغه ډاکتران او انجینران او داسې نشي جوړېدلی هغه په کار دی چې داسن دی ډاکتران او انجینران جوړ شوی پایلټ جوړ شوی دی په آرمي ته تللی دی نورو ته داسن کړه دغه وضع کته داسې نه چې هغه صرف او صرف د مذهبي تکفیر دپاره فټ دي چا چې هغه تلاوت وکړي حافظ شي یا چې دغه دی د سکول کښې چېرته اپوینټمنټ لیکېږي نو هغه د استانیات یو استاد دي د دې په دا کې مناسبت سره د پرایویټ ادارو خلک چې کوم یو ځینو هغه مخکې ځي او د ګورمنټ سکولونو والا ته لاره کولو ده او هغه آخر کې چې دولسم پاس کړي نو هغه بیا میډیکل ته هم تلی شي او هغه انجینیرنګ ته هم تلی شي او هغه استرانومي او هغه او سوشیالوجي او هغه انتروپالوجي او سایکالوجي دا وغیرہ وغیرہ دا کسان بیا مخکې لاړ شي.
په پاکستان کې د دینی مدرسو لپاره په وفاقي کچه 15 بورډونه جوړ شوي چې د اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان تر چتر لاندې په ګډه کار کوي. د دې اتحاد ویان مولانا محمد حنیف جالندری مشال جړیو ته وویل چې دوی په ځینو مدرسو کې زده کوونکو ته د عصري علومو او هنري زده کړو درس هم ورکوي.
په ټول پاکستان کې د مدرسو شمیر له 1.5 لک تر 1.7 لک پورې دی چې زیاتره یې د مدرسو لپاره له ځانګړو بورډونو سره رجسټر شوي هم دي. په دې مدرسو کې شاوخوا 40 لک هلکان او نجونه زده کړې کوي. د مدرسو نصاب زیاتره پر اسلامي تعلیماتو مرکز وي خو د لویو ښارونو په ځینو مدرسو کې د ساینس او فنونو یا آرټس ځینې مضامین هم خول کیږي. موږ غواړو چې دینی مدرسې دې اړخ ته هم توجه وکړي خو په موجوده وخت کې د دینی علومو تر څنګ د عصري علومو درس ورکوونکو مدرسو شمیر ډیر کم دی چې ماته یې کره شمیر هم معلوم نه دی.
دا چې په هیواد کې د سرکاري او شخصي سکولونو او دینی مدرسو د زده کوونکو ترمنځ او همداراز په مستقبل کې د ټولنې د هرې طبقې ترمنځ د هماهنګۍ پیدا کولو لپاره څه پکار دي؟ ډاکټر وزیم خان په دې پوښتنه وویل
چې یو ښه اسلامي ښه مسلم ښه انسان او ښه مسلمان چې هغه جوړ شي یو ډایلاګ چې کوم ورته ورته نیشنل او ګرینډ ډایلاګ چې د درې واڼو د هغه چې کومې ودی نو دا مرتب کړو چې بای درې واڼه چینل دي روان دي خیر دی روان دي خو بنیادي چې کوم دغه دی چې هغه ټولو ته یکسا دغه چې کومې ودی نو مهیا شي د یو بل ادارو نه د ویزټس پکار دي چې یو بل ادارو ته لاړ شي بیا ایویلویشن سیستم یو پکار دی چې په پرایویټ او په مذهبي ریلیجیس انسټیټیوشن کې او په ګورنمنټ انسټیټیوشن کې چې کوم هماهنګي پکار ده چې کوم پکار دي چې دا مضامین چې کوم دي نو دا وګوري چې د کمې پرې کوم ځای کړي.
نوموړی زیاتوي چې په دې لړ کې د هیواد ټولو ګوندونو لا د خپلو سیاسي اهدافو نه بالاتر په ګډه کار پکار دی چې د قام بچی د زده کړو او کار روزګار یو شان موقع ولري او دا راز په مختلفو طبقو د ویشل کېدو پر ځای په هماهنګۍ قائمه ټولنه جوړ شي. په دې اړه مو د پاکستان د تعلیم او تربیت د وفاقي وزیر رانا تنویر حسین سره د رابطې هڅه وکړه، خو د یوې اونۍ د انتظار وروسته هم د نوموړي لخوا څه جواب رانغې.
د مشال راډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شئ.